درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې دی. د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو هرکلی کو. په دې ساعت کې تر شنه اسمان لاندې پروګرام لرو، خو لومړی موزه عصمت ساروان د دې ساعت خبرونو ترابولم. متحدو ایالاتونو د طالبانو د کورنیو چارو وزیر په شمول د دوی د دریو جګپړو مشرانو پر سر ټاکلې جایزې لري کړې. د امریکا ان پی آر یا ملي راډیو د خبر له مخې سراج الدین حقانی چې منلې ده د 2008 کال په جنوري کې د کابل د سرینا هوټل د برید پلان جوړ کړی و، نور د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د عدالت لپاره جایزو په ویپاڼ کې نشکاري. د سرینا هوټل په برید کې د امریکایي تبعه دیوید هیسلا په شمول شپږ تنه وژل د دې رادیو پر اساس سره لدی چې د امریکا د عدلی وزارت په تور لیست کې نور د سراج الدین حقانی نوم نشته، خو تر نن یک شنبه پورې لا هم د نوموړي نوم د امریکا د فدرالي تحقیقاتي ادارې اف بی آی په ویبپاڼه کې شته. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانی پرون شنبه وویل چې د امریکا حکومت د سراج الدین حقانی، عبدالعزیز حقانی او یحیی حقانی پر سر ټاکل شوی جایزه لغوه کړی دی. امریکا د سراج الدین حقانی پر سر لس میلیون ډالره جایزه ایښی وه. پاکستان او د طالبانو حکومتونو یو ځل بیا ژمنه وکړه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ ډیپلوماټیکي اړیکې لا پراخی او پیاوړي کړي او د دواړو ملتونو د ګډې ګټې لپاره خپل ټول امکانات وکاروي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق خان په خپل اکسپانه کې لیکلي، په کابل کې مې د افغانستان له بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی سره وکتل. له افغانستان سره د دوامدار تعامل او د متقابل او ګټور اړیکو ژمنه بیا تایید شو. هغه زیاته کړه دواړو لورو موافقه وکړه چې د جګپړو چارواکو ترمنځ تعامل او خبرې اترې پراخې کړي ترڅو دوه اړخیزي اړیکې نورې هم ټینګې شي. د پاکستان ځانګړي استازي صادق خان تر دې وړاندې د 2024 کال د دسمبر په 24مه کابل ته سفر کړی و. همغه مهال پاکستان د افغانستان په پکتیکا ولایت کې بمباری وکړه چې لسګونه ملکی وګړي په لړ کې ووژل شول. له امیر خان متقی سره د صادق خان د کتنې په اړه د طالبانو د بندونو چارو وزارت ویلي چې دا ناسته د افغانستان او پاکستان ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو پیاوړتیا، د ډیپلوماټیکو همکاریو لوړولو، د سوداګرۍ او ترانزیت ته همکاریو پراخولو او د دواړو هیوادونو د خلکو اړوندو مسایلو حل ته ځانګړې شوې وه. د حماس مشان وای چې د دې ډلې یو سیاسي مشر صلاح البردویل نن یک شنبه د غزه په خان یونس شار کې د اسرائیل په هوایي برید کې وژل شوی دی. امریکا او اروپا ټولنه حماس یو ترهګر ډله ګڼي. د روټرز خبري اژانس تر راپور لمخې وی حماس په لوی رسنۍ ویلي چې پر البردویل سربیره د هغه میرمن هم په دې برید کې وژل شوی دی. اسرائیلي چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د امریکا متحده ایالاتونه په اوکراین کې حضور لرلې شي، البته نه هغه سي چې ډیرو یې تمه درلوده. په وروستي ټلیفوني مکالمه کې د امریکا او اوکراین د ولسمشرانو ډونالد ترامپ او ولودیمیر زیلنسکی ترمنځ چې په ترڅ کې کیف له دیرش ورځېنی اوربان سره موافقه وکړه، د متحده ایالاتونو د حضور موضوع د اوکراین د اتمي بټویو په اړه هم مطرح شو. ولودیمیر زیلنسکی وویل چې په دې مکالمه کې له ډونالد ترامپ سره د زاپروی ژیا د بیا رغونې په امکان هم خبرې کړې دي. زاپروژیا د اروپا تر ټولو لوی اتمي بټۍ ده. او د اوکراین د بیړنیو حالاتو ادارې د یکشنبه په ورځ د مارچ په درویشتمه سهار وختي اعلان وکړ چې په کیف کې د روسیې د بې پیلوټ الوتکې په برید کې دوه کسان وژل شوي دي. د رویټرز د راپور پر اساس د ادارې ویلي چې د برید په پایله کې د استوګنې په ودانیو کې اورونه ولګېدل او ګڼ شمېر خلک له کورونو څخه وېستل شول.
ترشنه آسمان لاندی
احمد شیبریم هر کلی مکم په دې خبرونه کې په افغانستان کې د دودونو د بدلون مسله چیرو. یو شمیر څېړونکي په دې باور دي چې کلتورونه د یو ملت تاریخي میراث له یوه نسله بل ته لېږدوي. په نړیواله کچه یو ملت نورو ته معرفي کوي او که دودونه هېرې شي ولس ورسره بې هویته کېږي، د هغوی کلتوري ځانګړتیاوې ورکېږي او بیا د نورو پر پله پل شتي او د نورو په رنګ کې رنګېږي. دودونه ملتونه سره نشتې کوي. که چیرته په یوه جغرافیه کې یو دود عام شي، نو د همدې سیمې خلک یو بل ته ځان نږدې احساسوي. بل لور ته که چیرته دودونه او فرهنګي میراثونه له منځه ځي، د ملت تاریخي، ادبي او کلتوري ارزښتونه ورسره ورکېږي. د همدې لپاره تکړه ولسونه دودونه ساتي، پالي او سایقلوي، داسې چې له رواجونو بدې برخې غورځوي، شی غوړوي او عاموي. دلته مو د بحث لپاره شفق شینواری، د حمزه فکری بنسټ مشر، نقیب اتل شاعر او لیکوال، او شکرالله پاتون لیکوال او خبریال ته بلنه ورکړې ده. د درو سرو میلمنو هرکلی کوم. نوی کال مو هم مبارک. او بحث که له دې سره را پیل کړو، د ستر خوشحال له دې شعر سره چې په راتلو در سره ډېرې خوشۍ راوړه، په خوشحال باندې د قدر د نوروزه. دودونه خلک ذهنا هوسا کوي، ځکه بابا هم خوشۍ ته اشاره کوي. یعنی مثلا که څوک اختر شو لمانځي، د آرامي احساس اور په برخه کېږي. او برعکس شینوار صاحب، که په لنډو ستاسو نظر واخلم، د هوسایي په برخه کې مننه. زما پوښتنه دا وله چې ځینې په دې باور دي چې د دودونو له لمانځلو سره انسان یو ډول د خوشي احساس کوي. تاسو له دې سره موافق یاستئ؟
بالکل، ځکه چې دودونه د انسان په انساني ټولنه کې د انسان د پېژندنې هغه بعضې مشخصات دي چې ځانګړتیاوې دي چې انسان پرې پېژندل کېږي. او په کوم وخت کې چې انسان دی دا لمانځي، نو واقعا انسان د خوښۍ احساس کا، او انسان په دې خوښۍ حالات کې هغه غرګونه افرازږي چې بیا انسان د ژوند نه خوند اخلي، او هغه دغه خوند بیا دای دې ته مجبوروي چې نور انسانانو ته فرصت ورکا چې هغوی د ژوند نه خوند واخلي. بالکل، زه موافق یم تاسو.
مننه. اتل صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې د دودونو تر ګټو پورې، که چېرته د خپرونې په پیل کې راشو، دودونه په پرمختللو نړۍ کې د دې سبب کېږي چې اقتصاد وده وکړي؟ زموږ په وطن کې هم ځینې دودونه چې خلک به زیارت ته تلل، مثلا په نوروز کې چې به خلک زیارت ته تلل، د افغانستان په مزار شریف کې، د مزار شریف د ښار د اقتصاد د غوړېدو یو ستر علت هم همدغه د جنډې د پورته کېدلو. کله تفصیل له تاسو نه واورم اتل صاحب.
سلامونه شیبر صاحب تاسو ته، او همدارنګه د غزې راډیو ټولو درنو اوریدونکو ته او میلمنو ته. زبا د دودونو په اړه ستاسو د مختلفو په ځواب کې دا وایم چې رښتیا هم یوه ټولنه، هره ټولنه چې انسانان پکې ژوند کوي، په خپل فرهنګ او کلتور او دودونو باندې پېژندل کېږي، هغه که په سیمه ییزه کچه وي که په نړیواله کچه وي. او دا دودونه یو ډول ارزښتونه دي د انساني ټولنې لپاره چې د دوی د معرفت او د پېژندلو یو ښه سمبول دی. تاسې یادونه وکړه، رښتیا هم افغانستان کې په مختلفو ولایتونو کې، په مختلفو قومونو کې، حتی مختلف دودونه اوس هم شته. ځینې خلک یې پالي او له بده مرغه ځینې د وخت په تېرېدو سره له منځه تللي، یا د حاکمو یا رژیمونو د محدودیتونو له امله له منځه تللي. تاسې د مزار شریف یادونه وکړه، رښتیا هم دا ملي جوړول ته او د سخی صاحب د زیارت د جنډې پورته کول، موږ به کله نه کله چې په وطن کې وو دغو سیمو ته ورتلو دغه زیارتونو دپاره، یا مثلا د میلو دپاره، یا د نوروز لمانځنې دپاره. نوی کال اوس خو یو جمود حاکم دلته څوک نشي کولی په ډاډه زړه باندې خپلې خوښۍ ولمانځي. د نوروز لمانځل خو ډېره لرې خبره ده. نو رښتیا هم دا د یوې ټولنې د اقتصاد په پرمختګ کې مهم رول لري. زه به دومره ووایم چې موږ په ننګرهار کې هم دغه د مشرانو نه اورېدلي، د پخوانیو خلکو نه چې دلته هم دغسې دغه لمانځل کېدل. یو مهال چې دلته سوله و ثبات و، خلکو خپل دودونه لمانځل، همدغسې د سخي صاحب جنډه جګېدل، د جلال آباد د جنوب لوري څنګ کې دغلته خلک راټولېدل، او دوی به بیا میله جوړوله. په دې میله کې به هر چا بخواړه پخ کړي وو، هغه به راوړل یا بندل ته پخېدل، دا به خلکو باندې خرڅول. د ملي په ګډونوالو باندې دا د خلکو د پاره یو ډول اقتصادي فرصتو چې رامنځته شوی او رښتیاً په نور ولایتونو کې چې دا کار کې د خلکو ته یو ډول اقتصادي فرصت رامنځته کړي. تاسو ګورئ چې د دې ځنه به خرک تل په لارو کې به مثلا په هوټل کې ډوډۍ خورا یا چیرته شپه کوه دا خپله یو ډول لګښتونه دي چې د نورو خلکو د عاید لپاره یو مهمه منبع ده. رښتیاً دا د اقتصاد په غوړېدو پرمختګ کې مهم رول لري.
تاسو د ننګرهار میلو ته اشاره وکړه، مثلا په پسرلی کې د نارنجګل مشاعره په خپل پسرلنی مشاعره ده، د هندوانو میله هم پسرلنی میله ده. پاسون صاحب، او البته ما د مزار شریف جنډه ځکه یاد کړه چې هغه ډیره لویه پسرلنی میله و په افغانستان کې. پاسون صاحب، د اقتصاد تر د غوړېدو تر څنګه دودونه په ورته وخت کې اقتصادي فشارونه په ولسونو باندې راولي، مثلا په مړي ژوندۍ کې ډېر لګښتونه، که په دې برخه کې له تاسو نور واورو.
شیبر صاحب، تاسو ته او اتل صاحب، شینواری صاحب او د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. تاسو په سریزه کې ویل چې دودونه مو ډېر ښه تشریح کړل، او ځینې برخې شینواری صاحب او اتل صاحب تشریح کړي. دودونه د یوې ټولنې د یوې سیمې د پیژندنې یوه ښه وسیله ده. دا سمه ده چې دا اندېښنه او دا ګیله شته چې ځینې دودونه په ځینو ټولنو کې سم تصویر نه وړاندې کوي یا سمه پایله نه ورکوي، ولی خو دودونه بیا هم ځینې دودونه شته چې مراج پالل ساتلې دغه ټولنې اړتیا ده، دغه ټولنې د ارزښتونو د پاللو یوه مهمه برخه ده. ځینې دودونه په ناسمه توګه که مختلف شي په اقتصادي لحاظ باندې په ټولنه باندې بوج دی، فشار دی. که په افغاني ټولنه کې ځینې دودونه شته چې ناسم تعبیر شوی یا ناسم مخ ته روان دي، خصوصا زموږ د پښتنو په سیمو کې د ولور رواجونه که ستاسو اشاره هم دغه ته ووسی، یا د ودونو ځینې رواجونه چې په ناسمه توګه مخ ته روان دي، یا د خوښیو ځینې نور رواجونه چې په اصلي شکل باندې مخ ته نه ځي، اوس په ټولنه کې په ټولنه په خلکو باندې یو ډول بار دی. په ودونو کې لوړ ورور چې دا د افغاني ټولنې د کلتور برخه نه ده، ولی دا د ورځ او د وخت په تیرېدو سره یو ډول ناسم رواج شوی دی، ناسم مخ ته تللی دی. په ځینو ټولنو کې د ودونو هماغه رواج هماغه کلتور شته، ولی په ځینو ټولنو کې په ځینو سیمو کې چې د افغانستان ځینې سیمې دي متاسفانه ناسمې تعبیر شوي دي. دغه دود ناسم مختزي ولور دومره لوړ دی، دومره اوچت دی چې د یو ځوان لاماته یې دغه ټولنې د بد تصویر بلې ټولنې ته وړاندې کوي. ولی په نورو سیمو کې بیا دا شی داسې نشته. په ننګرهار کې که موږ وګورو د ولور مسله تر ډېره نشته دی. ځینې خلک حتی د ولور په اقصو باندې شرمېږي. زما په یاد اخسره زما په معلوماتو له مخې په ننګرهار په اکثرتو سیمو کې په ډاډ زړه ویلی شم چې د ولور مسله هلته نشته. که هلته دا مسله شته په یو بل شکل باندې شته چې هغه د زوم د کورنۍ لخوا د ناوې کورنۍ یا د نجلۍ کورنۍ د نجلۍ لپاره د راتلونکي ژوند جوړولو لپاره یو کار کېږي. د هغې کور سامان اخیستل، د هغې د کور د سنبالښت لپاره مصارف کېږي. دا پیسې، دا امکانات دا د خسر کور ته نه پاتې کېږي. ولی په یو شمېر نورو پښتنو سیمو کې متاسفانه چې تر 10 لکو، 15 لکو، تر 40 لکو، حتی ځینو سیمو کې موږ اورېدلی چې تر 30 لکو پورې دا پیسې اخیستل کېږي. دا د خسر کورنۍ د ځان سره ساتي. دا نجونی د لوڼي یو ډول په بد شکل، یعنی په منفي شکل باندې د زوم کورنۍ ته لېږدول کېږي، چې دا واقعا له دغه دود نه ناسم راوړنه ده، ناسم رواج دی.
مننه شینوار صاحب. د دې ناسمو دودونو لپاره که چېرته افغان ټولنې ته وګورو، روشنفکران غالبا هڅه نه کوي چې دا ناسم برخې له دودونو لرې کړي. مثلا پخوا په سیاستوالو کې یو له هغو کسانو چې د دودونو د ناسمو دودونو د لرې کېدلو لپاره ډېره اوږده مبارزه وکړه باچا خان عبدالغفار خان و. څرنګه شفق صاحب، تاسو په افغانستان کې هستی، د ناسمو دودونو د لرې کېدلو له خاطره د روشنفکرې طبقې دنده نه ده چې هڅه وکړي؟
مننه شیبر صاحب، بیا سلامونه ترخ میمنو اوریدونکو ته. دا منم چې د روشنفکرې طبقې بنسټیزه دنده وظیفه هم دا ده چې د راتلونکو نسلونو د فکري رغونې، د فکري تغذیې لپاره او د ناسمو دودونو د منځه وړلو لپاره کار وکړي. لکه وختي زموږ د همدا فکری بهیر یو شعارم هم دا دی چې فکرونه بدل نه شي، افغانستان نه بدلېږي تر څو چې فکرونه بدل نه شي، زموږ عملي ژوند هم تغیر نه کوي. خو تر ډېرې اندازې دې ته کار هم شوی دی، خو ولې کتیر د پنځو لسیزو ناخوالو ته مونږ وګورو، د دغه مونږ نه هغه سم دودونه په ناسمو دودونو بدل کړي دي. یعنی په هر حالت کې چې یو فعالیت یو کړنه په ټولنه کې په افراط یا تفریط یعنی زیاتونه یا کمونه پکې رامنځته شي، هغه د ټولنې د ګډې ورځې په تاوان باندې تمامېږي. ولې کار شي خو شرایط او حالات چې دي عموما چې څومره کار شوی، یعنی اویا فیصد بیس فیصد کار ورته شي، نو اویا فیصد د هغې دپاره غیر مستقیم داسې کار شي چې هغه برعکس د ټولنې په تاوان باندې تمامېږي. خو کار اوس هم زه مطمئن یم تر ډېرې اندازې ورته شي، او یعنی هغه فعالیتونه چې په ټولنه کې روان دي ممکن چې په ټولنیزو رسنیو کې به ورته انعکاس نه ورکول کېږي، خو کار پر شي. خو بیا هم یعنی د هغه څو چنده برعکس
مننه شینوار صاحب. اتل صاحب د شینوار صاحب ټولنیزو رسنیو ته هم اشاره وکړه، نن سبا وسایل هم ډیر دي. مثلا په افغان ټولنه کې تاسو د یو لیکوال په صفت باندې بهیرونه، په دې بهیرونو کې کېدای شي چې څوک د ناسمو رواجونو د مخنیوي لپاره هڅې وکړي، او همدارس په فیسبوک کې، په ټویټر کې، په نورو برخو کې کولای شي چې خپل پیغام په ډېر اسانۍ تر نورو پورې ورسوي. څنګه فکر نه کوي چې دغه څه مشترکه هڅې ډېرې کمې دي او یا باید کار ورته وشي؟
زه فکر کوم چې په دې وروستیو کې زموږ په پښتني او افغاني ټولنه کې د دودونو د ناوړه دودونو په منځوړلو کې ډیر کار وشو. تاسو وګورئ مخکې به په بدو کې خلکو خپلې لورې ورکولې، اوس د مطلق زه د یو پی کې شاهد یم چې یو ځای کې څنګه د یوې جرګې غړی وم، او ټول مشران پکې وو. هغه جرګې بیا داسې فیصله کړې، او دا څو کاله وړاندې خبره درته کوم چې د دوو فریقو یا د دوو کورنیو ترمنځ یو جنجال و. په دې جنجال کې دی یو دوه هغه سړي سره بل مدرک نه و، یو یو بل ارګانې د ده په بدو کې بل لوري ته ورکولې. بیا یوازینی سړی زه وم، ما سره دوه درې نور د جرګې غړي وو چې موږ مخالفت وکړو، حتی ما ګواښ هم دا وکړه د فکر کېږي نو زه دلته رسنۍ را غواړم. دا خو زموږ د عرف او د قانون او د پښتني ټولنې خلاف یو عمل دی. په دې اړه زه دا موضوع حتی د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون او دولت ته محول کوم. نو یعنی زما په څیر دغه څه ډیر نور ځوانان چې په ادبي بهیرونو کې یا مثلا په نورو بهیرونو کې پاتې شوي دي، په فکري او ټولنیزو بهیرونو کې پاتې شوي، یا نور څوک چې په سوشل میډیا کې پاتې شوي دي، هغوی ډیر کار وکړ. ما په خپل په دې برخه کې د یوې پروژې سره کار کوم، د دې ناوړه دودونو د مهارولو او د منځولو باره کې. حتی د ځینو علماو سره مې مرکې کولې، بیا مې د راډیو ځینې پیغامونه خپرول نشرول. نو موږ یعنی ځینې ملګري شاهدان دي په خپله پاڅون سره په دې برخه کې د ځوان کلي یا لوست قشر ډېر زیات زیار وایسته، او لکه ما دا یو بیلګه وړاندې کړه که دا د میراث موضوع. حتی په ځینو بلې په ځینو سیمو کې به حتی خور او لور ته میراث نه ورکول کېده که نه. نو زه فکر کوم چې په دې وروستیو کې تر ډېره یو څه کار شوی دی، او څومره چې لازم وه هغومره کار نه دی شوی. رښتیا هم سړی په دې حقایقو سترګې نه شي پټولی. خو تاسو وګورئ په لرې کلیوالي سیمو کې، په لرې پرتو کلیوالي سیمو کې به ځینو خلکو دا د نجونو پرېښودل مکتب ته دا یو عیب ګاڼه، یو د ځان لپاره یو شرم ګاڼه. بیا حتی په خپله تاسو د ازادۍ راډیو د څپو له لارې ځینې خپرونې جوړې کړې، یا نورو رسنیو داسې راپورونه جوړ کړل چې ځینې پلرونه خپلې لونې د لاسه نیسي، په موټرسایکل باندې کېنولي، په بایسیکل باندې کېنولي، هغه ښوونځي ته بیایي. حتی داسې خلک ما اوریدل چې خپلې ځمکې په لرې کلیوالي سیمو کې د نجونو د مکتب دپاره وقف کړي، دای ورکړي په وړیا ډول باندې کنه. نو ډېر داسې کارونه وشول چې په دې ټولنه کې د خلکو په تصور او خیال کې نه راتلل. نو ځینې ملامتونکي دودونه اوس هم پاتې دي، چې هغه یا مورې چې د وخت او حالات او د جبر له وجې یا مثلا د عامه پوهاوي له امله دي چې ځینې سیمو کې حتی علما کرامو مخورو با نفوذ خلکو شغولي رول لري په برخه کې ځکه دا بزونه مغوټه کې تاسو مخکې وی خبرې ته اشاره وکړه چې دوی څه کولای شي درسانه یو کوم دا یو حق دی چې لکه تاسو دا اوس خپل غږ پورته کوي موږ خپل نظر څرګندو نو دا نور فشار چې راولي په ټولنه کې چې کوم تیګه دی یا دودونه ټاکي یا انحراف کوي هغه خپل قومي مشران دي اما خور دي با نفوذ خلک دي ټولنې دوی هلته یو دود ښه پاللی شي او ځینې دودونه د منځه وړلی شي مطلب
اتل صاحب هغه منفي اړخ ته که چېرته راشو په افغان ټولنه کې مثلا په ښارونو کې هغه ځینې منفي دودونه په دې تیرو شلو کلونو کې هم په ځای د دې چې څوک په هغه لور ګام وانخلي په هغه لور باندې ګامونه واخیستل شول یو ډېر عادي شی ځینو کسانو به مثلا په کابل کې لهجه وروسته د حج مبارکي په هوټلونو کې کوله یو اضافي مصرف به هم اوربان دي یعنی دغه دودونه ولې زیات شي
خټه کې تم اشاره وکړه ما په دې برخه کې لیکنم کړ د عمرې نه به چې څوک راتل زه شاید ما چې ځینو خلکو حتی ازمکه ورته خرڅ کړي او کس به چې مالدار و وسه به کېده نو اوس به کې دا غوړاړ عمرې ته هاش ته به دا بل خپل ځمکه خرڅ کړي سیالي به کول خپل تربور سره نو دا رښتیا هم ځینی ناوړه ماوړه ځینی ناوړه دودونه لا خپل ټولنه کې پاتې دي
نه دا نوی دودونه دي نوی ناوړه دودونه راخپلې خلک یعنی دا خو بيخي نوی دود دی
دا او دا دا ناسالم او دغه ناسالم رقابتونه دي چې دوی دغه کار کړی دي دغه ناوړه دودونه کار کړی او بل ځینی دودونه له بده مرغه مونږ ته له نورو سیمو یا د بهرني فرهنګي دغه راغل یو ډول یارخل په مونږ باندې وشو کنه او د ځینی افغانان حتی پاکستان ته کډوال شول یا ایران ته یا نور هیوادونو ته دلته چراغ له خپل کلتور او فرهنګ د یاد ویس حتی خپل ژبه د غو د کوشنیانو هیر شو یا مثلا د سی کلمې په ژبه کې رانه وته چې هغه زه تاسو مثال در کوم تاسو د اوریدونکو ته مثلا د پاکستان موږ ته ځینی کلمې راغلي او مخته به خون کې ویل په پښتو ژبه کې به معلم او بیا اوس چې بری کړي والی سیمو کې تلار شي په خاري سیمو کې تلار شي یو معلم ته دوی باجی وي مثلا دا یو د څه واجبه غونډه کلمه ده چې په اردو ژبه کې کاریږي پنجابیان یا د اردو ژبه کاری یا دې ته ورته نو رښتیا موږ د ځینو فرهنګونو د پردیو فرهنګونو ښکار شو د پردیو ژبو د يرغل ښکار شو په دې سترګې نشو پټولای او لکه تاسو چې دا ونه وکړه په خاريسمو کې دغه ځینی دودونه راغلل حتی دغه د پوډونو کې چې به دا لګښتونه کېدل ځینی ودونه به محدود وو هغه وخت به ډولۍ او په پخوا وختونو کې یو چا به پوګه چلور نفر وو په ډولۍ پوګه کړي و دی حتی دیو کرین به بل تولله بیا به دا د واده ځل مې یا مخاوي پختو کې ورته وي شاو د به پاس باندې سپور کړو بیا نو چې دوزونه راغله چې حتی بيخي په دغه لنډو وختونو کې چې ارته بدل شو ډراماتیک ډول باندې پانه واوخته دوزونه بدل شو او ټلونه خلاص ول جوړ شو د ودونو تالارونه جوړ شو ملامتون کې لګښتونه خلکو وکړل او حتی د شي خلک مې دیدل چې واده کړه په هوټل کې بیا قرض تر اوسه پورې نشي خلاصولای نو رښتیا ځینی دغه شیان دي چې په خوا دا موجود نه پدې ټولنه کې واده په خلکو باندې هغه د سي غټي ورږي په خېکړې یا په کم ډوړې باندې ډېر مېلمانو وزرول نو
یا حتی ما په دغه ودونو کې لشتر د افغاني خوړو باید وخوري مثلا دوی د کابل په ودونو کې عام خوري نو یا فرزن نو دا لشتر لږه افغان بزګر جیب ته خو باید پیسې لاړې شي کنه
همدغسې د ځینې خواړه رښتیا هم مینوګانې بدلې شوې په هوټلونو کې هلته بعدي خوراکونه په دغه کې مثلا یا به پسونه لاړ شو یا به دغه لاړ شو غویان د ټول کلي به بس و یا به د ټول نیمایي ښار دا بس کېدل خو دلته دومره لګښتونه کېږي چې مینو یې بدلی بېخي داسې ډراماتیک غوندې بدل شو
مننه
فرهنګي او کلتوري
ارغل ده مننه اتل صاحب هغه ته اشاره وکړه پاتون صاحب د دینجونو بده یو دوه شانو ته تقریبا دوه پیړۍ مخکې په چین کې دا رواج چې حلکان به ترنجونو غوړه غنل بیا مغه و چې د زده کړو مخه به نیوله دینجونو ویل چې علاقان یوازې حق لري چې زده کړې وکړي. دغه اوس په افغانستان کې یو ډول همدغه چې دا یادوي چې د نجونو د مکتب مخه نیول شوې ده، دا هم یو ډول همدغه رقم زور دود نه دی پاتون؟
بله شیبر صاحب، متاسفانه په افغانستان باندې یو تور سفر راغلی ده چې دغه څپې کله یوې خوا نارینه ځوانان هم زیانمن کړي دي، خو په لویه کې چې د افغاني ټولنې نیمایي برخه مطلق له پامه غورځولې ده، چې په هغوی کې د ښځینه په وړاندې د تعلیم دروازې مطلق بندې دي، د ښځینه په وړاندې د کار دروازې بندې دي، ښځې ته په هغه انساني حقوق چې اسلام ورکړي، هغه انساني حقوق چې په بشري د بشر حق دی، متاسفانه دا نه ورکول کېږي. موږ په افغانستان کې چې اوس ګورو د یوویشتمې پیړۍ نظریه نه، بلکې د دوه پیړۍ وړاندې نظریه اوس هم پلي کېږي. یوه پیړۍ وړاندې هم ورته نه شو ویل، ځکه چې دا ډېره تیاره نظریه ده، دا ډېره تیاره فکر دی، او دا فکر په دغه ټولنه باندې حاکم شوی دی. هر کله چې په دغسې فکرونه رامنځته کېږي، دا د استبداد د سیوري لاندې رامنځته کېږي. افغانستان چې دی اوس د یو استبداد تر سیوري لاندې دی، متاسفانه. دا ستا خبره درسته ده، او که د 100 کاله یا 200 کاله وړاندې په چین کې دا کار کېده، نو نن په افغانستان کې کېږي. موږ 200 کاله وروسته هم په افغانستان کې دغسې یو فکر لرو، دغسې یو حاکمیت لرو، دغسې یو چتر لرو. دا د بدبختۍ ځای دی. تېر جمهوریت ته کلا شو، مونږ په ټولنه باندې وغږېږو، په افغاني ټولنه باندې وغږېږو، ولس سره دا احساس شته، ولس سره د ښځو په وړاندې د حقوقو د یادې فکر شته دی. که ولس ته مخه ورکړ شي، په لویه کې ولس د خپلې لور حق پېژني، د خپلې خور حق پېژني. زه به شیبر صاحب په دته یو جرات وکم، د خپلې کورنۍ یو کیسه به درته وکم. زما پلار نالوست یو، ما خویندې هم لرلې، موږ ورونه مو. کله چې جمهوري نظام راغی، زه هم ښوونځي کې واچول شوم، ما سره مې خویندې هم ښوونځي کې واچول شي. تاسې باور وکړئ، ډېر داسې خلک یا داسې خپلوان زمونږ و چې زما د خویندو ښوونځي ته د تګ مخالف و، خو زما پلار چې نالوستی و، هغه ورته وویل چې نه، زما زوی چې مکتب وایي، زما لور باید هم مکتب ته لاړ شي. نن الحمدلله زه په کور کې بېسواده نه لرم، زما خویندې باسواده دي، یعنی پوهنتون یې ورسل، پوهنځي ورسل، او باسواده ټولنې ته وړاندې شوې. یعنی دا د یو بې سواده پلار چې زما پلار لوستی نه و، د هغې داسې یو فکر او احساس و. نو په افغاني ټولنه کې په کلیو کې خبره کوو، ټولنه کې احساس شته، ولس چې دی
مخه باید ونیول شي.
خوب متاسفانه مخه نیول شوې ده، استبدادونه مخه نیولې ده. او که دغه استبدادونه نه وای، دغه د جبر حکومتونه نه وای، نو افغاني ټولنې به سرشت کړی
وای. دا خبره خو همداسې ده. شینوارې صاحب، د چارواکو تر تاثیراتو پورې که چېرته د افغانستان د پاچا وختونو ته ورشو، پاچا به په اخترونو کې قرقل لونګۍ په سره وله. د افغانستان په ښارونو کې هم شتمنو خلکو بیا دا دود زیات کړی و. تاسو په کابل کې یاستئ، نن سبا پټکې زیات شوي دي په هغه خلکو کې چې پخوا به یې پټکې نه تړل؟
بالکل، خبره داسې ده، د ژوند هغه ټاکونکي معیارونه چې دي، د انساني ژوند ټاکونکي چې دي، یو سټرکچر دي، یو سوشل دي، یو څه په قانون کې موجود دي، یو څه په ټولنه کې څه مونږ دغه د ټولنې مخکښ یا مشران کوم څه چې دغه کوي، ده په اصطلاح هغه عادت دی. خو سیاستونه او حالات او شرایط هم تاثیر لري. نو په خپل نسبت زه فکر کوم چې 80% یعنی زیاتوالی په دغه حالت کې راغلی دی. عموما شرایط او سیاستونه په دې ټولو شیانو باندې تاثیر لري.
یو بل شی د اقتصاد هم په دود باندې تاثیر لري. مثلا عربانو به پاروان کې دود عام د سیو یا وخت، حتی اتیا کاله مخکې دا دود عام و، او تر دې 10 کاله مخکې هم د دوی په کلیو کې دا دودو چې نارینه وبه ډوډۍ خوړه، بیا به لاغه نه وروسته چې څه ډوډۍ پاتې شوه، دا به میرمن او نجونو خوړه، او کله ناکله به څه نه پاتېدل که به میلمانه راغلي وو، نو هغوی به همداسې پاتې شوې. لیکن اوس چې فرضاً د خلیج عربي هیوادونه شتمن شوي دي، دا دود له منځه تللی دی، بیخي د خلکو ته د منلو نه دی. شینوارې صاحب، په ورته وخت کې په کابل کې یو شمېر کسان شتمن شوي دي، څرنګه ځینې دودونو کې تغییر تاسو احساسوئ؟
بالکل، بالکل حمزه بابا یو شعر یاد تراغ وی ژوند آسان دی که مشکل دی نه پوهیږم ژوند آسان دی که مشکل دی نه پوهیږم او طلب د آسانۍ لا مشکل کا عموما اقتصادي وضعیت خواله چې دی دام په دودونو کې بعض وخت کې افراط رامنځته کوي بعض وخت کې تفرید رامنځته کوي نو دا زه منم چې هغه خلک چې اقتصادي حالات یې پخوا پر نسبت ښه شوی دی د هغوی دودونه لکه مخکې مېلمنو چې یادونه په مختلفو برخو کې وکړله چې ډېر خلک د عمرې یا د حج پیسې لري د فرض ولې د هغو دودونو د پوره کېدو دپاره چې هغه ټولنیز رقابتونه ترسره کړه او خپل تربور ته کم را نه شي نو د هغه وجه نه د ډېرو یعنی که هغه مذهبي هغه کوم دغه وی فرایز وی هغه نشي پوره کولی یا ټولنیز کوم ضرورتونه انساني هغه ابتدایي بنسټیز ضرورتونه چې دي هغه د بعض دودونو د وجه نه هغه زندګي او د مختلفو خنډونو سره مخامخ کېږي چې ژوندي مثالونه مونږ په ژوند کې او خاص کر په لوی افغانستان کې مونږ لیدای شو.
مننه شنواری صاحب. تر دینه پوری تاسو هشت اشاره وکړه دین هم د دودونو په تغییر کې لویه ونډه لري. اتل صاحب مثلا د نوروز جشن چې زرګونه کاله پخوانی دی د زردشتیانو له راتک سره تغییرات پکې راغلل مثلا ورونه به پکې بلیدل او د اسلام د دین له راتک سره زیارتونو ته تګ ورسره زیات شو. همداسې نه ده؟
همدغسې.
بله اتل صاحب، اتل صاحب سره مو رابطه قطع شوله که اتل صاحب تاسو را سره است بیرته به هڅه وکړو چې اتل صاحب ته زنګ ووهو نو په همدې برخه کې به پاتون صاحب ستاسو نه سر واخلم.
بلکل شیبر صاحب، د دین لره تک سره ګور افغان دین چې څوار سو کال وړاندې افغاني ټولنې ته یا د دین چې اوس مونږ د پیغمبر سلام پیروان یو امتیان یو د اسلام په مبارک دین باندې مشرف شوی خو څوار سو کال کېږي تر دې وړاندې افغانستان 15000 کلن تاریخ لري. دا د نوروز جشن او دغه جشن چې دا زمونږ ډېر پخوانی رسوم او رواجونه دي د دې پالل کموږ له دین سره وته دغه ورکو چې دا زما په دین کې نشته او دا زما په دین سره په ټکر کې دی او ځینې شیان چې دي هغه د دین سره ورته کول یا د دیني سبغه ورکول دا په خپل د ټولنې سره زدم دی یا د دین نه خبرې ده. ستا خبره درسته ده، ځینې شیان دینی رواجونه هم د ټولنې ته راننوتل. مثلا اسلامي رواجونه چې عربو به وړاندې کول هغه دلته راننوتل. ځینې شیان زموږ په کلتور کې نشته، هغه د ټولنې ته راننوتل د دین له راتګ سره. خو که دلته ما باندې څو ډېره سخته نیوکه ونه کړي نو افغان 15000 کاله وړاندې افغان دی. د نوروز جشن او د نوروز میلې لمانځل دا د 15000 کاله وړاندې پخواني رواجونه زموږ زرګونه کاله وړاندې مسله ده. دا له دین سره هیڅ اړخ نه لګي. نه دین مونږ ته ویلي دي چې ته دا منه کوه، نه دین مونږ ته ویلي چې
پاتون وبخښي. یعنی که له دین سره یوه برخه د ټکر ولري فرضیه ده کنه، ولري خو هغه ترې ایسته که نو ټول رواج څوک باید لمنځه یونسی کنه.
بالکل بالکل. بس شیبر صاحب دلته ځینې مسلې ډېرې باریکې دي که اوس پکې څه وی او زه ځکه احتیاط کوم چې متاسفانه اوسنیو خلکو سره سوشل میډیا په لاس کې ډېرې ښې ټاپې ورسره ډېرې ښې ټاپې در باندې لګول کېږي. په دغه حساب باندې ځینې برخو کې احتیاط یا محتاط که سړی لاړ شي ډېره بده نه وي. خو ځینې شیان هېڅ له دین سره په ټکر کې نه دي. دا څه چې دوی بندیزونه پرې لګوي دا له دین سره هېڅ په ټکر کې نه دي. افغانستان مشهور علما کرامو د نوروز په لمانځلو، د نوي کال په لمانځلو، د دغه جشنونو په لمانځلو، د اختر په لمانځلو یا د ټولو په اړه خپل غستري واضح نظرات وړاندې کړي دي، اما دوی دا نه مني. حتی د دنجونو مسله چې د اسلام د خزینو ته تعلیم حق ورکړی، د ازادۍ حق ورکړی، د انتخاب حق ورکړی، د کار حق ورکړی دی، دوی له دې نه انکار کوي. نو دیني سبغه ورته نالوستي او نه ریښتینې سبغه ورته ورکوي، نو رواج سره به څنګه دوی جوړ شي؟
پاتون صاحب، د اسلام د اسلامی تمدن د اوج په زمانه کې مثلا د عباسیانو او امویانو په زمانه کې نوروز منزل شوی دی. د عربانو ډیر مشهور شاعران د عباسی زمانه بختری، شریف الرضا، متنبی، ابن رومی، ابو تمام، ابن المعتز، دغو ټولو نوروز ته شعرونه ویلي دي په عربي ژبه د نوروز په ستاینه کې. او دا شعرونه یې د مامون الرشید و هارون الرشید و د عباسیانو مخته ویلي دي او هغوی هم مخالفت نه دی کړی. او چکچکې ورته کړی دی او دوی هم خپل شعر ویلی دی او شعر یې تر ننه پورې راپاته دی. نو دا شوه د نوروز خبره او پاته شوه د نجونو د تعلیم خبره. مثلا په افغان ټولنه کې یو بد رواج لرو د خور او لور په لور باندې شرمی شو. مثلا یو وخت زه به یو قصه درته وکړم. په کابل کې یو بحث وسی ولا اخ دی دا کوم حقوق سم نجونو ته ورکړي د جمهوریت د وخت زه په یو سفر تللی وم. دا نورو خلکو نه دي ورکړي پر مخللو هیوادونو. نو هغه کس مې پیژاند ملګری مورته مل ستا د میرمنې نوم څه دی. غلی پاتې شو. ملګرو د میرمنې په نوم باندې شرمی شو، د خور په نوم شرمی شو، لیکن بیا د اسلام د بیبیانو نوم په ډېر افتخار یادوو. نو که چېرته ممانعت وی نو د بی بی عائشې نوم به ولي چا یادوو، د حضرت پیغمبر د میرمنو نوم به ولي چا یادوو، او بیخي ډېر نومان دي چې راپاتې دي. خو دا له دین سره یعنی اړخ نه لګوي، یعنی په حقیقت کې چېرته ورته که ورته ځیر شو.
بله شیبر صاحب، داسې ډېرې بېلګې شته. زه چې کله په ننګرهار کې وم د تلویزیون د نشراتي مسؤلیت مې لرلو، نو یوه مېرمنه چې لور یې د ننګرهار پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي نه فارغه وه، نو لور یې یو ورځ ما ته وویل چې زه غواړم علاقه لرم چې په رسنیو کې کار وکړم، په مطبوعاتو کې کار وکړم. تصادفاً د دې مور سره زما مخ شو. ورته مې وویل چې مور یې ملوسته، ورته مې وویل چې نه غواړي چې لور دې په رسنیو کې کار وکړي، په مطبوعاتو کې کار وکړي، ځکه چې مطبوعات یې ولوسته، د ژورنالیزم پوهنځي نه فارغه شو، باید رسنیو کې کار وکړي. دا مې ورته وویل چې دا هیله نه، د دې غوښتل مې د دې مېرمنې نظر واخلم. نو ما ته یې ستغه وویل، وایي چې آیا ته غواړې ستا خور، ستا لور یا ستا مېرمنه په رسنیو کې کار وکړي؟ ما ورته وویل چې زه به افتخار وکړم چې زما لور غټه شي او ما سره په یو ټلویزیون کې کار وکړي. زه به افتخار وکړم چې زما مېرمنه په ټلویزیون کې د کار جوګه شي. زه به دا په دې وویلم چې زما خور دې په رسنیو کې یو فعاله نطاقه اوسي. نو دا خبره شوه ده که ما ته ستا خپل نظر دی، اما زما نظر دا نه دی. زه لور مې تعلیم وکړو چېرته به معلمه شي. متاسفانه دا شته، دا سي نه شته. دا د افغاني ټولنې یوه هغه بده برخه ده. متاسفانه چې دا بده برخه لا هم په افغاني ټولنه کې شته. خو که په ټوله کې وو ډېر اصلاح رامنځته شوی ده، ډېر کار شوی دی، خصوصا لکه وړاندې چې اتل صاحب ته اشاره وکړه، په سوشل میډیا کې ډېر کار ورته وشو. په افغاني ټولنه کې مدني ټولنه، مدني نهادونو د ناسمو رواجونو د له منځه وړلو لپاره ډېر کار وکړو، ډېر څه اصلاح شول، بد رواجونه تر ډېره سم شول. که څه هم ځینې چې پاتې دي هغه د اقتصادي پړسوب له امله پاتې دي. ځینې شیان چې د اوټولونو مصارف دي، د ودونو ځینې مصارف دي، هغه که غریبه ټولنه نه کوي، غریب خلک نه کوي، مالدار کوي، هغه د اقتصادي پړسوب له امله کوي. پیسې ورسره ډېر شوي دي، هر څه کوي، نوي نوي شیان راوړي، خلکو ته پریزان ښیي. زه به تاسو یوه جالبه کیسه وکړم، ډېره جالبه ده. د یوې سیمې نه د یو چا پلار حج ته تللی و. کله چې د حج نه راځي نو پرواز یې مثلا د سې شنبې په ورځ دی، پرواز یو دم مخکې شوی دی، پرواز یې مخکې شوی دی. پلار یې د حج نه د کابل په هوایي ډګر کې ښکته کېږي، او مخکې دی چې کورنۍ په جریان کې واچي، د شپې نه وخته دی، یولس بجې یا لس بجې دي، راسن موټر کې ناست دی او له سامان سره کور ته تللی دی. کور یې په یوه اطرافي سیمه کې دی. کله چې اولادونه ورته دروازه ټکول، اولادونه چې د بامه کتلي چې پلار یې راغی، بېرته ورته راغلی، دروازه یې ورته نه خلاصه کړې. پلار ته یې ویلي چې بېرته موټر کې کښېنه، کابل ته لاړ شه، هملته شپه وکړه، سهار ته موږ درپسې په جنګ درځو. څو موټر یې ګلپوش کوو چې زما پلار حج نه راغلی دی او تا کلي ته د ګلپوش موټر کې راوړي. دا یوه رښتینې کیسه په یوه سیمه کې تېره شوې ده. دا د هماغه د اقتصادي پړسوب د بد اغېز نه یوه اغېزه ده.
مننه پاتون صاحب، د انټرنیټ تاثیر ته اشاره وکړله. اتل صاحب اوس سره رخ شوی دی. اتل صاحب، د انټرنیټ په زمانه کې فکر ته کوئ چې د دودونو مخه ممکن تر دې وروسته سیاسیون او چارواکي ونه نیول شي، یعنی نیولی نه شي؟
مننه بیا هم ټولو ته ښه راغلاست. دا پرمختګ ورځ تر بلې په مختلفو برخو کې روان دی، ولاکیږي، او دا د انټرنیټ او دغه پرمختګ چې دی، دغه دور مهم اصل دی او نړۍ په چټکۍ مخ ته روانه ده. رښتیا هم اوس څوک د ډېر باور په سیاسینو باندې، په دې فشارونو باندې نه کوي، او دوی لکه څنګه چې د خلکو زړه غواړي. خو افغانستان خو یو بېله ټولنه اوس، خو دغه هلته هغه څه نشته چې یو سړی د خپل فکر د بیان ازادي ولري، یو سړی د خپل د خپل خوخي مثلا
نه یعنی و بخشي اتل سب و بخشي اتل سب یعنی یو څوک په خپل کور کې په د باندې یو لایو دوه دراو ګرځي لیکن په کور کې به څوک مخسرنګ نشي مثلا نوروز دی دغه وډاوله وچ میوه چې څوک سره یوځای کوي هفت میوه جوړوي یو څوک به چې نوروز مل مانځه لیکن په کور کې خو څوک د چا په سر پولیس نشي درولی کنه دا خو بیا لمانځي
سیاسی خلکو یا مثلا د فشارونو یا د نظامونو خلې ته خلک نه ګوري هر سړی خپل دود او کلتور په خپل خوخه په خپل سیمه کې حتی په خپل کاله کې مانځي په ډاډه زړه مانځي هفت میوه جوړوي سمنک جوړوي یا مثلا د هغه میلې چې یو ټنګ ټکور کې مخکې به پروګرامونه کېدل سندرغاړي به راتلل په ځینو په آزاده فضا کې به کنسرتونه ورکول یا به سندرې ویل کېدې که نه اتڼونه به ځوانانو کول موسیقي به وي میلې به وي هغه نه کېږي خو ځکه آزاد فضا کې دا کار زموږ په ټولنه کې اوس په افغانستان کې ناممکن دی
لیکن موبایل سره به څه کوي موبایل سره به څوک څه کوي نو موبایل خو سندرې شته
افغانستان کې هیڅ نه لرل ما نن سوشل میډیا تعقیبول شي امام علی رحمان لګیا دلته نڅا کوي په تاجکستان کې د خپل ولس سره په سټیج باندې ولاړ دی دا زمونږ لپاره حیرانوونکی نه و ځکه هغه ټولنه پرمختللې ټولنه ده هغوی په فکري ډول نه دي منظوي شوي زمونږ غوندې یعنې اوس زه دغه دغه نه خوند اخلم چې یو ذهنیت ورکوي یو مفکوره ورکوي
د همدا یو بل منفي تاثیر کله چې په ټولنه باندې فشار راشي چې دا کار م کوه دا کار کوه هغه مجبور دی چې پردی ټولنې ته مخه کړي یعنی په ځای دې چې
دوی چلن کوي لکه دوی چې څنګه د وی چلن د ټولنې سره کې سیاسي یا د وخت حاکمان همدغه سي دا ټولنه تجربه ورکو اوس زه تاسو بل مثال درکم دا مسایل خو پرې ده په ودونو کې حتی اوس داسې کېږي چې دا کوم وادي ځینو خلکو راته کیسې وکړي حتی دا اوس روژه روانه ده ختمونه کېږي د وخت نظام خلکو ته وایي چې دا مثلا په پوره تراوی په پوره شل رکاته کوي نه پوهېږم او دا به کوي کنه محدودیتونه په دې باندې موزه کړي دي حتی ختم او تراوی په پلاستیکونو کې نه کوي بیا هم خلک لګیا دي کوي یعنی څوک بیا د سوشل میډیا او د انټرنیټ نه دوی نشي راګرځولی په خپله خوښي په انټرنیټ کې نمانځي په فیسبوک مثلا په ټویټر کې په سوشل میډیا کې مختلفو انسټاګرام کې خلک یعنی که نور څه نه یي حتی ځینې هېوادنۍ سندرې ما د وطن د ځینو ځوانانو په والونو په فیسبوک پاڼو باندې ولیدې چې د جاوید امرخیل سندرې یا نورې دری سندرې دی دغه کړی وي خپرې کړی وي نور خو څه نه شي کولی منزل نه شي خو د انټرنیټ خو نبته څومره میلیونه
مننه د انټرنیټ د تاثیراتو په اړه به وړاندې بیا هم له تاسو سره موضوع شریکه کوم د انټرنیټ تر تاثیراتو پورې د خوست یو فعال ځوان او لیکوال او مدني فعال چې دوی هلته غونډې هم جوړوي طارق وزیر څرګندونې لرل چې د خوست رواجونو ته اشاره کوي
له پخوا اوس کلتورونو ډېر تغییر کړی دی ځکه کلتور کوم ثابت او جامد شی نه دی دا حتماً د وخت په تېرېدو سره بدلون کوي د اقتصادي حالاتو پر اساس د ژوند د نورو شرایطو پر اساس او په کار هم داسې ده چې کلتور تغییر وکړي که کلتور جامد پاتې شي وچ پاتې شي او تغییر ونه کړي یا مقدساتو خواته ولاړ شي دا به خلکو ته خپله ستونزه جوړوي مثلا ځینې کلتورونه ممکن زموږ اقتصادي حالت ایجاب نه کړي زموږ فطري حالت ایجاب نه کړي یا موږ ورته رسیدګي ونه کولای شو د اوسنۍ نړۍ د ژوند مصروفیتونه هغه ایجاب نه کړي که بیا دوام ورکوو دا پر موږ بوج کېږي او بې خوندي رامنځته کوي کلتور باید د ټولنې لپاره ګټور وي نه دا چې زیانمن وي زه غواړم د خوست په کلتورونو درته بس وکړم نیکې ځینې داسې کلتورونه به هم وي چې د نورو ولایتونو خلک به هم لري او ځینې ممکن ونه لري خو زه ټول د خوست یادونه کوم خوست کې موږ یو کلتور پخوا درلود دغه د ډوډۍ پر وخت کله به چې د اختر لمونځونه وشول نو د غرمې ډوډۍ لپاره به په کلي کې تقسیم کېده مثلا دیر شکوره دي دغه دیر شکرو کې به ویش شوی و لومړی لسو کورونو به آمدګي نیولې وه دغه خلک به ټول راتلل د کلي ټول خلک د پاتې دیر شکورونه د لسو کورو کې یو کور کې لکه ډوډۍ وخورا بیا بل کې وخورم داسې دویم ورځ بیا په نورو لسو کې درېیم ورځ په نورو لسو کې اوس هغه کلتور یو څه تغییر شوی دی خو بیا هم شته کاملا ورک شوی نه دی توپیر په دې کړی چې اوس هماغه لس کورونه وي ټول بیا یوځای ته ډوډۍ راوباسي او ټول کلی یو ځای خوري ښکلی رواج دی د ټولنیزو اړیکو او د صمیمیت د دوام لپاره ډېر جالب دی او پکار دی چې دوام ورکړل شي یو بل کلتور چې خوستوالی لري هغه د درې ورځې د اختر کې دوی ډنډکای پخوي، یا د مې ورځې چې ورته وایي ځنګړي خوړه دي، او دا دوی په دې باندې بیا غوړي هم کوي، سوچا غوړي. اوس لږ څه تغییر ممکن ځینې سیمو کې کړی وي، خاصت په د ښاري سیمو کې. دلته نور خوراکونه هم تیاریږي، ځینې خلک ممکن مینه ورسره ونه لري، ځینې تیارولو ته ډېره مخه ونه ویني. نو خوس هم شته، په خوست کې درې ورځې په اختر کې ډنډکۍ پخیږي، او دا هم د خوستوالو ځنګړي خواړه دي، او زه فکر کوم چې تر ډېرې خلک خوښوي، نو ښه کلتور دی. بل له اختر مخکې هلک او نجلۍ چې کله سره کوژدن شوي وي، د هلک کورنۍ د نجلۍ کورنۍ ته او د نجلۍ کورنۍ د هلک کورنۍ ته ځنګړي برخه لیږي، چې په هغې کې مختلف شیان موجود وي، او دا کلتور هم تر هغې پلل کېږي تر څو چې د دوی واده نوي شوی سره. بل ښځو ته د پیسو یا ایدي ورکول دي ماشومانو ته، کله چې د اختر لمنځونه وشي خلک کورونو ته ځي، یا دغه مبارکیو ته په یو بل کور ګرځي نږدې خپلوان. دوی هلته چې کومې ښځې ستړي مشي ورکوي، دوی پیسې ورکوي یا ماشومانو ته پیسې ورکوي، دا رواج هم ستل شوی دی. او بل د اختر پشپه ځینې ماشومان ګرځي په کورونو، د خلک پیسې هم ورکوي، یا د اختر لپاره چې کومې مټیانې او کلچې راوړي دا شیان هم ورته ورکوي، یا د اختر سهار ماشومان ګرځي. دغه رواج هم تر اوسه پورې خوست کې پلل کېږي، خو تغییر کړی دی، ممکن په هغه کچه پاتې نه وي، ځکه ژوند هر څه په یو ډول رسمیت پیدا کوي، د اوسنۍ نړۍ حالت پیدا کوي، او دغه پخوانیو رواجونو ته ډېره توجه بیا نه کېږي. او بل پخوا وختونو کې خبره دا وه چې ټولو خلکو به اختر لمانځه، هر چا به وخت ورکوه، د اختر خوشحالیانې به وي. خو اوس کاروبارونه ډېر پراخ دي، حتی د اختر په ورځو کې خلک درې ورځې هېڅ چکر ته وخت نه پیدا کوي، ملګرو ته نه پیدا کوي، ټولنیزو اړیکو پاللو ته نه پیدا کوي، په یو دکان کې مصروف وي، په یو بل کاروبار کې مصروف وي. او پخوا دغه د لمانځنو توپیر هم درلود، لمانځنو په طریقه کې یو د کلیو کې د هګیو ګټلو دا شی ډېر عام، نورې مختلفې لوبې پروسې کې د کرکټ په امیدو سره ټورنمنټونه جوړېدل په اختر کې، دا شیان وو. خو اوس لږ څه توپیر دا راغلی چې خلک تر ډېره پارکونو ته ځي، یا لرو پرتو ولسوالیو ته ځي د چکر لپاره، په ځنګړو ځایونو کې سره راټولېږي، او د ولایتونو سفرونه کوي، چې دا رواج هم اوس بیخي ډېر شوی دی. حتماً خلک یوې سیمې ته ځي، کومه سیمه چې په اختر کې د چکر لپاره ډېره مساعده وي، نو ټول خلک هلته ځي. یو بل یو انتقاد هم چې په اوسنۍ نړۍ یا په ژوند باندې کېږي، وایي ژوند ډېره سخت کړی دی، هغه دا دی چې پخوا خلک نږدې سره پاتې کېدل، ټول به یو ځای راټولېدل او د خوشحالۍ ورځې به یې ګډې نمانځلې. اوس په هغه کچه ټولنیزتوب ورک شوی دی او نشته دی. یو بل منفي رواج چې موږ یې لرو، ممکن نورې سیمې هم ولري، دا دی چې کله یو کورنۍ کې مړی وشي، مثلا له اختر پنځه میاشتې مخکې مړی وشو، د پاتې ټول مراسم یې تیر شول، بیا چې کله لومړنی اختر رسېږي په دې وخت کې بیا ټول خلک د مړي کورنۍ ته ورځي، او هلته بیا ورته فاتحه او دعا کوي چې د هغوی غم هم راتازه کېږي، او دا په کار هم نه ده، ځکه اختر د خوشحالۍ ورځ ده، او په دې کې په کار نه ده چې اوس بیا ټول خلک هلته ورته میلمانه کېږي، په هغوی هم بوج وي، او بیا هر یو یې د غم بیرته راتازه کوي. بل دا د مړي کورنۍ تر ډېره بیا جمعې هم نه اغوندي، نور کوم د اختر لپاره ځانګړي لباسونه سینګارونه وي، خاصتا د ښځو برخې هغه هم نه کوي، دې کې هم توپیر وي. دا ځینې رواجونه دي چې تغییر کړی دی، او ځینې په خپل حال پاتې دي، خو ښه ده چې یو څه پخواني رواجونه وپللی شي، یو څه ټولنیزتوب ته اهمیت ورکړو، ځکه ژوند په همدې شیانو ښکلی دی، دې ته باید وخت ورکړو، ارزښت ورکړو او خوند ترې واخلو.
د طارق وزیر نه مننه کوم چې دا پیغام یې ازادي راډیو ته راستولی دی، د دوی څرګندونې مو واورېدې. خو په ورته وخت کې د انټرنیټ په برخه کې به د شینوار صاحب ستاسو نظر واخلم. په دې اوسنۍ زمانه کې چې انټرنیټ شته او داسې راپورونه هم شته چې ممکن، البته د امکان خبره ده پکې، ممکن د 2026 کال پورې په دنیا کې انټرنیټ دومره عام شي چې د سټلایټونه په ټول فضا کې وي، او په دشتو کې هم خلک انټرنیټ ولري، او په کلیو کې هم انټرنیټ ولري، او دا انټرنیټونه مفت وي، لکه دغه ازادي راډیو چې خلک په افغانستان کې مفت او وړیا اوري. نو د دودونو مخه به څوک څرنګه نیسي؟ شنوارې صاحب،
د دودونو مخه واقعا ملمنو چې اشاره ورته وکړه، ستونزې وي هلته چې چېرته پوهه او معلومات کمی، د پخوا په نسبت د پوهې او معلوماتو زیاتوالی رامنځته شوی دی. که مونږ وګورو نو همدا ناوړه دودونه هم ډېر د منځه تللي دي. یو بل انټرنیټ د نړۍ نه یو کلی جوړ کړی دی، او معلوماتو ته لاسرسی په افغانستان کې خیر انټرنیټ خو ډېر دی، همسایه هیوادونو په نسبت باندې ډېر قیمته دی چې تقریبا موږ سل چنده نه هم یعنی سل سل نه هم زیاته قیمته دی. لاسرسی 50-60 فیصد خلک لږ تر لږه لاسرسی انټرنیټ ته لري. یعنی دا لوی تغییر او بدلون د ناسم حدودونو د په منځ وړلو کې او په ټولنیز اصلاح کې رامنځته کول شي ولې کار ډېر ورته شوی دی.
دلته شینوار صاحب وبخښئ
شرایط او حالات کله
کله شنوار صاحب دلته سوال دا دی د سید چې په افغانستان کې اوس انټرنیټ ګران دی. ما وویل چې ځینې راپورونه دا وایي چې د 2016 کال تر اخیره ممکن انټرنیټ په ټوله نړۍ کې په هر ګوټ کې عام شي. یعنی داسې یو راپور نشته. مثلا که چېرته خپل دودونه غورځو او تصحیح کوو او اصلاح کوو یې نه او سمون ته یې مخه نه کوو لکه فرضا نوروز هم غورځولی دی که نه او داسې ځینې نور دودونه او دا اخلو نه بیا به نتیجه دا وي لکه د ځینو عربي هیوادونو کې فرضا کرسمس لمانځي والنټاین لمانځي غربي جامع اغونځي او ځکه چې خپل دودونو ته شا کړې ده او بیا خپل دودونه پریشي دي. فکر نه کوي چې په خپلو پخوانیو دودونو باندې بندیزونه لګول ډیر تاوانونه نور هم دغه رقم لري؟ شنوار صاحب
بالکل او منم چې هغه دودونه چې په یو ټولنه کې مخینه او تاریخچه ولري او دغه په افراط یا تفریق کې یا د منځه وړلو کې یا په بندیز کې په خنډونو کې ټولنه د مختلفو بحرانونو سره مخامخ کوي او ټولنه مجبورېږي چې نور فرهنګونه او دودونه راختل کا تکي هیڅ شبز نه بلمه. خو بیا هم زه د پخوا په نسبت خوشبینه یم چې پوها او عامه پوهاوی زیات شوی دی نو د انټرنیټ لاسرسی یا پراختیا که څومره اسانتیا رامنځته کوي او پرمختګ رامنځته کوي نو د پرمختګ او اسانتیا سره د ستونزو په مشکلاتو په دې باندې موږ سږي نشو پټولی ځکه چې دلته مختلفو معلوماتو ته لاسرسی چې دی یا د دې لپاره قوانین یا په افغانستان کې زه فکر نه کړم چې په تور شپږشتم څه شي په پنځو کلو کې زه فکر نه کړم چې داسې یو قانون دې رامنځته شي او داسې یو کنټرول دي چې هغه ځوانه طبقه داسې رهبري کا چې څنګه موږ توقع ولرو چې باید هماغسې فکر نه وروزل شي.
مننه. پاتون صاحب د کلتورونو پورې مثلا په تاسو په اروپا کې ژوند کوي که چیرته یو افغان په اروپا کې ژوند کوي تاسو هیڅ کله هم لیدلی نه وي او یو ډله وي هلته راغلی وي لیکن تاسو ګوري چې څو کسان سره راغونډ شوي دي هلته ډول دی هلته اتڼ دی ورله وره حکم کوي چې افغانان دي. همدغه رقم که په استرالیا کې په فرزن یوه ډله څوک ګوري چې د تورې په لاس کې دي او ناچي او لجامو یې ګوري چې اوږده کمیسونې اغوستې دي حکم کوي چې عربان دي. افریقایان هم له خپلې نصاب خلک پیشني. همداراز امریکایان له هغه پکول نه هغه شپو خولۍ نه خلک پیشني. هر ملت خپل هویت لري او دغه هویت د دوی وسلې دي چې دوی په دنیا کې خلک ورسره دنیا خلک د دغه وسلو له مخې پیژني. فکر نه کوي چې د دودونو غورځول له ملتونو سره ډېره جفا ده؟
د دودونو غورځول او د دودونو تغییر جبري تغییر چې دا د یو ټولنې هغه پیژندګلوي له منځه وړي. د دودونه یو ټولنه موږ ته راپیژني دا یو ټولنې تذکره ده په اصطلاح باندې. وخت د ته په یو ټولنه باندې جبري دودونه یا جبري رسوم تطبیقوي نو دغه ټولنې هغه اصلي شکل ته له منځه وړي. تاسو ډېرې ښې نقطې ته اشاره وکړه که په اروپا کې دا د ګڼو ملتونو شریک کور دی او د ګڼو ملتونو اوسېږي ولې د هرې ټولنې د هر ملت خپل کلتور خپل فرهنګ په ځانګړو ورځو کې په ځانګړو مراسمو کې لورایه معلومېږي. خو کته چرتا زما د وطن فرهنګ په عربي فرهنګ باندې بدلې کته چرتا زما د وطن فرهنګ په ایرانی فرهنګ باندې بدلې کته چرتا زما د وطن فرهنګ په روسی فرهنګ باندې بدلې نو اندا فرهنګ چې زما د ټولنې ځوان زما د ټولنې نوې نسل ځان کې جذب کړي سبا کې دا یو بل ټولنې ته ځي د دې فرهنګ نمائندګي کوي نمایش کوي یو سال ته وړاندې کوي زه هغه ټولنې ته دا فرهنګ د افغاني ټولنې استازولۍ باندې وړاندې وښیم او که نه دا د روسیې د ایرانی د پاکستانی یا د عربي ټولنې د فرهنګ په توګه ته وروپېژنم دلته په ډاک معلومیږي ځینې داسې رواجونه چې اوس په افغانستان کې متاسفانه د علمای د عربي فرهنګ نه را اخلي په افغاني فرهنګ یې ورته پېښ په افغاني ټولنه کې مروجوي چې دا د افغانستان د اصیل فرهنګ د له منځه وړلو د اصیل فرهنګ د وژلو یوه دسیسه ده یوه لاره ده یو پیلامه ده چې دوی شروع کړې ده دا باید ونه شي د هر ټولنې فرهنګ باید وساتل شي هر ټولنه باید هڅه وکړي چې خپل اصلي کلتور اصلي عنعنات اصلي رسوب او رواجونه دا باید وساتي که دا وساتي دا ټولنه ځان ساتي دا ټولنه خپل هویت ساتي که چیرته دوی د نورو کلتورونو د نورو فرهنګونو جذب ته کار وایي جذب وکړي نو دا په دې معنی چې دوی خپل ځان هیر کړو دوی یوه بینومه یوه بې هویته یو بې ریښې ټولنه ده یو بې ریښې جامعه ده
مننه اتل صاحب د نورو ولسونو کلتور چې کله څوک را خپلوي او یا د غوی په څیر باندې ځان جوړوي دا اصلا پیړی غواړي په لنډ وخت کې هغه بل هم تا نه جذبوي او بل هم تا نه مني څرنګه
شیبر صاحب مونږ په دې تیرو څو کلونو کې ولیدل تاسو د پیړیو یادونه وکړه زه فکر کوم چې دا به ډېر وخت ونه غواړي ډېر کم وخت کې یو څوک تغییر کولی شي د بلې ټولنې سره ځان عیارولی شي مونږ پخپله ما پخپله په افغانستان کې ولیدل زه د دې شاهد وم ما تاسو مخکې یو مثال هم وویلې چې په ځینو ټولنو کې په ځینو کورنیو کې حتی د ودونو دود دومره زر په ډراماتیک ډول بدل شو چې هیڅ تصور یې نه کېده مثلا دغه نکټۍ اچول او دریشي کول په واده کې دا دود نه و مګر په ځینو هوټلونو کې یا په ځینو ځایونو کې ودونو کې به ما چې ولیدل لږ به دریشي کړې وه نکټۍ به وهلې وه دا دغه شی ورو ورو په دغه باندې بدل شو په یو اما دود باندې او فرهنګ باندې بدل شو اوس چې زه ګورم حتی په دې اروپایي ټولنه کې په ځینو نورو ځایونو کې دا ودونه چې کېږي نو هماغه افغاني لباس او جامې دي او هماغه سپلۍ دي نکټۍ او دریشي نشته هماغه د دغه لباسونه دي حتی د پخوانۍ افغاني ګنډې افغاني کمیسونه چې ورته وایي دا غناوې ته همدا ورغوندي نو دې ته ورته نور شیان که موږ نور دودونه وګورو زمونږ ټولنه داسې ټولنه ده چې دا خلک داسې ډېر دغه پاتې شوي دي منځوي پاتې شوي د پرمختګ نه ډېر زر قبلوي نورو ټولنو سره که موږ ځان پرتله کړو نو دا به ډېر وخت
وباشي یو څوک به یو دود را خپل کړي که نه یو څوک به یو دود را خپل کړي فرضاً مثلا په اروپا کې به یو څوک د اروپایانو دا دود را خپل کړي چې رستورانت ته لاړ شي او د دوی په څیر باندې کښېني د دوی په څیر باندې جامې هم د دوی په څیر وي هر څه یې د دوی په رنګ وي لیکن هغه اروپایان په دې باندې پوهېږي چې دغه سړی خو زموږ نه دی او را خپلوي یې هم نه او خپل یې هم نه ګڼي ما مطلب دا دی چې که د پردي دود ته مني هغه تا نه مني
همدغسې ده او دلته په دوی باندې خپل کلتور منل دلته زمونږ زه په المان کې چې اوسېږم موږ دا دوه کاله کېږي دلته یو جشن جوړېږي زمونږ په ښار کې موږ پکې خپله ونډه واخیسته د افغاني توکو نندارم پکې وړاندې کړی او غرفم جوړه کړې او مثلا افغاني خواړه ما خپله کور کې پخ کړي وو ځینې نورو ملګرو پخ کړي وو نو دا مشوره وکړه چې راځي د خپل کلتور دې خلکو ته وړاندې کړو حتی ما زما اترنه نشته خو دلته یو افغاني سندره پښتو سندره چالان کړه د موسیقۍ په سټیج باندې برنامه ما ورته ګډوډ اترنه د ملګرو سره وکړم مګر زه نه پوهېدم دا ما غوښتل چې دې خلکو د خپل کلتور او فرهنګ وخیمه خواړه ورته وکړل چې مثلا د قابلي پلو مثلا دې ته ورته نور شیان چې چا پخ کړي وو موږ په کورونو کې پخ کړي وو چې دا زموږ خواړه دي افغاني خواړه دي دا وچه ډوډۍ مثلا دا زموږ ډوډۍ ده او کله کله حتی باور کو زه خپل فیسبوک پاڼه باندې کله دا څونه چو مچې دې خلکو ته خپل فرهنګ شم د غونډیان د المانیان را ملمانه کوم چې دا زموږ د خواړو ګوري زموږ د ژوند ګوري دلته کنه نو دغه شان شته حتی موږ خپل ما د خپل لورګانو لباسونه وړي او د خپل میرمنې د کوم لباس دوی غوندي په وطن کې دا موړي ولتم را زړولي او د خلکو ته حیران ول دا په موږ خرڅ کړي ما ورته نه که تاسو غواړئ مونږ د دوی فیصله کې شنګ یا توفه درته راوړو نو خرڅوي در باندې نه. نو دا په دې ټولنه باندې خپل کلتور منل بیا د دوی په منځ کې دا سخت ده، خو دوی ته خودل بیا دا کار اسانه دی چې دا زمونږ او دوی پوهیږي په دې باندې چې دا خلک خپل کلتور خپل فرهنګ لري، نو په دې کې شک نه. او مونږ افغانان چې له بده مرغه دا پردی کلتور ډېر زر راخپلو، ما ولیدل ځینې حقایق مې په خپلو سترګو باندې ولیدل.
دا منم. شینوار صاحب، د راپورونو له مخې یو ډیر عالی افغان دود دا دی چې د خوار او غریب سړي لاس نیوی کوي. دا تقریبا دوه کاله مخکې دغه راپورونه خپاره شوي و، وایي کومه لوږه چې په افغانستان کې شته، که چیرته دا د افغانانو مرسته له یو بل سره نه وای، د دوی وضعیت به هغه تر ډیرو خوارو افریقایي هیوادونو هم ډیر بد و. دغسې شخ کلتورونه باید رایج شي او زیات شي او پراخ شي. شینوار صاحب، که ستاسو نظر واخلم خبرونه وروستیو ته نږدې شوي.
قربان، زموږ په ټولنه کې د لاسنیوي دود الحمدلله